په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال د رنګ د پاکستاني او ځینو نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی په خبر کې د قبایلی سیمه د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام لخوا جوړه شوې دوه غتنه جرګه روانه ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې 13 ورځې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه د قبایلی سیمو نه د بې کوره شوو کډوالو د ستنولو غوښتنه شوې ده. یورپ ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو مهاجرینو داخله روانه ده. تفصیل په بې خبر کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا یوه دوه ورځنۍ جرګه راغوښتل شوې چې پکې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. د دغې جرګې د ایجنډې په اړه د یادګوند اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر ام شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټو د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو او اخباراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې په فاټو عوام غواړي.
په یاد جرګه کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي او مشران ګډون کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یوې خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل ویلی دی چې دوی بنن یا سبا د پارلمان په سیکریټریټ کې د ترمیمی بیل مسوده وړاندې کوي کوم چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه ده. حاجی شاجی ګل زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړي غواړي چې په هر حالت کې دا بیل پاس شي او دوی د قبایلی سیمو د حیثیت د بدولو لپاره په هر حالت کې ژمن دي. تیروز د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر درخ پولیسو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. دغه قرارداد په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو. غونډې ته د وینا پر مهال مفتي سید جانان وویل
دا هغه کمپونه دي چې موږ ګورو دا تقریبا یو شپږو کلونو نه دا هم کوکې د اورکزی ایجنسۍ او د کورمې ایجنسۍ متاثرین څو څومره دي هلته پراته دي. د هغو صرف خیمې ورته ورکړي دي نور هېڅ پروګرام د هغو نشته. هلته په سوګونو زرګونو بچي دي بې تعلیمه لویږي نو د موږ دا ګزارش وي څه که دا خلک خپلو وطنونو ته انشاءالله الاتې اوسه پریشاني شوي دي الاتې صفا شوي دي که دا خلک خپلو علاقو ته واستولی شي دا به د هغو خلکو سره یو انسان
دا محل په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک پی کور دي چې د کډوالۍ ژوند تیروي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فندونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته د کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپلې کاروایۍ ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. په کابل کې د چین سفیر دینګ شي جونګ تېره ورځ وویل یو شمیر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي سو له دې وسایلو سم کار واخلي. د ملي امنیت شورا لخوا خبرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د چین حکومت د کابل ښار د امنیت له ښه کېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې یې وروستي دوه کانفرنسونه بریالی بللی دی. د امریکایي پوځ ویان کرنل براین سیبیوس 13 ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یو لس افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. کرنل سیبیوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په هلمند ولایت کې شوی برید نه ناټو کړی دی او نه امریکایي ځواکونو. د دې نه مخکې د افغانستان د کورنو چارو د وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي وو چې د سپتمبر په شپږمه هغه هوایي بریدونه چې پکې افغان چارواکي وژل شوي وو ناټو ځواکونو کړي. کرنل چبیوس وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ګرځنده بریدونه په دې موخه کړي وو چې ځواکونو ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. تېره ورځ سربیا سره د هنګري په جنوبي پوله سلګونو مهاجرینو د پولیسو قطارونه مات کړل او بوډاپست ته تلونکي په لویه لاره پیدل روان شول. تېره ورځ د هنګري وزیر اعظم سره سربیان پولیس سره نږدې د 400 میټرو لوړ بار د جوړولو په موضوع د دغه هیواد د دفاع وزیر د یو ملاقات نه پس استعفا ورکړه چې وزیر اعظم قبول کړه. سږ کال هنګري ته د 1.5 لک زیات مهاجرین په غیر قانوني توګه تر دا مهال داخل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یونانی چارواکو په وینا د روس حکومت له یونانه غوښتي چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې نه تر 30 نیټې پورې ورته د دوو پروازونو اجازه ورکړي. واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې ماسکو خایي په شام کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره د پوځي مرستو د زیاتولو پلان لري. وروستۍ خبر ده چې تاجک چارواکي وایي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تښتېدلي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده 14 نور پلویان یې نیولي دي. نظرزاده د تېرې جمعې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې ښار کې د پرتشدد مرګونې پېښو وروستو په تېښته کې ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیتي شورا کمیټه تېره ورځ په ګډه خبر پاڼه کې پر نظرزاده او د هغه پر پلویانو غږ وکړ چې وسلې وسپاري او ځانونه حواله کړي. دا تر دې مهاله د مشال د خبرونو او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرن صوبې زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کړي.
نن د نهې پورز د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.40 روپۍ او 23.65 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 4.5 او 1.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. جمعیت علماء اسلام فی ډلې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر امنیتي اصلاحاتو پر آئینی اصلاحاتو د خبرو په دغه اړه حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو په مخه په پېښور کې یوه جرګه را بدلې. د یاد ګون یو سینیټر وایي
په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې د دغه کونسل د ممبرانو نه وي.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو د پاکستان حکومت غواړي چې د مرستو لړۍ ورته بیرته بحال کړي او دوی پریږدي چې په خپلو سیمو کې کاروبارونه پیل کړي.
میر مخه قدم مخلی یو وفد رمی اصل بابات تاسو چې شوال پنو مشته د پیکج کولاوګه په مخکینای رجستر باندې او سیمه را د کولاوګه.
او د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونه غونډه کې بیا له کورمی او اورګزی ایجنسیو څخه د بې کورکل شو خلکو پر ستونزو خبرې وشوې. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنې رپورټ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ورځنۍ جرګه پیل شوې چې مخه د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه خبرې او په همدغه اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکول دي. د یاد ګوند مخکخان وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د فاټا ریفارمز کمیشن له اصلاحاتي ایجنډې سره متفق نه دي. په دې اړه نور له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې وو.
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو. کم سوچ سره چې فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبه سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځان ته شي.
څه موده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هره قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلي کونسل یا یوه قبایلي شورا جوړه کړی شي چې مشري به یې د پښتونخوا گورنر کوي. خو د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلي سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا خپل لیکل کې دا ورکړي دي حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی د دغه کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر وي، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خره هغه دی او کته بدله ده. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات دي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړو قبایلی سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل تیر ورځ د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې زربه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د خلکو د آئینی حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې راغلی چې د قبایلي سیمو ولس ته هم هغه آئینی او جمهوري حقوق ورکړل شي کوم چې د هیواد د نورو صوبو خلکو ته ورکړل شوي دي. ویل شوي چې پر دغه مسوده به راتلونکې میاشت د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث وشي. تفصیل اسلام آباد د رابع اکرم خان نور.
د قبایلی سیمو ولس ته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یوه مسوده جمع کوي کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو صوبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولس ته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو ولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلي سیمې هم د پاکستان برخه ده. هم ویلی شوی دی چې آرټیکل 250 وختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلي سمو غړی حاجی شاجی ګل سیاتوي
غټي خبرې دا وی چې فاټا ته هغه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دی. فاټا پټک شي لکه څنګه ملاکند دی او په دې کې دام دی چې کار صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي مونږ قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. او ریمه خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره تاسو نه غوښتل.
د ذکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حواله سره ممکنه مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آئی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ټی آئی والا د ټولو پارټي والا سره
مونږ په قاعده مددي باندې خبرې شوي دي او انشاءالله امید لرو هغوی مونږ سره په دې خبرې اګری دي. نو مونږ یوه ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلۍ طرف نه. نو د اسمبلۍ نه بل پاشي نو بیا به انشاءالله مخکې ګورو چې مخکې څه کېږي.
د قانوني چارو کارپوه او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وایي که دا بل د اسمبلۍ نه منظور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زمونږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته دی، نه سکول شته دی، نه کالج شته دی، نه هسپتال شته دی، نه روډ شته دی، نه امن شته دی. یعنی کوم څه خبره چې مونږ کوو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د دې بل سره به دیکھو دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلي وروڼو ته دا خواست دی چې د دې بل ملګرتیا وکړي، راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش دی چې کله دا بل پیش کېږي انشاءالله نو مونږ به راوځو او مونږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدلی دا بل ښه په میجارټي سره او ښه په کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنټ ته لاړ شي او پرزیدنټ دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
واضحه دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یادی بل د ځان له صوبې درجه ورکړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شبي تحصیل اوسیدونکو تیر ورځ په بنو کې له حکومتي چارواکو سره په ولیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د سیمې په خلکو بندې کړل شوي حکومتي مرستې د بیا بحال کړی شي او هغوی دې پرېښودل شي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکي او مشران د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامیه نه د شوې کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنې کولې. دوی وویل انتظامیه چې څنګه امر کړی چې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به بحالوي کم چې د سیمو نه بهر د کډوالۍ ژوند کوي، خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي. د سیمې یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان د ضرب اعظم مسالت شو بیا موږ ته ګورنمنټ یو پیکج مقرر کړ چې رشن به درکوي او سیم باندې پیسې به درکوي. دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیلي نامونه نه د رشن بند کوو د سیمونه بند کړل. بیا د دوی درجه مخکې حکومت اعلان وکړ چې کوم چې متاثره خلک دلته پاتې وي هلته ورکوي. موږ دا مطالبات چې ما هلته کې شوال کو تحصیل دی په شوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپۍ د سیزن په ټیم کې خرڅېږي اور مهرباني دا وشي ریکوست کې میر مخکې قدم مخلي یو وفد رمی اصل بابات تاسو چې شوال په نوم میسته دا پیکج کولاو کا او مخکینای رجستر باندې او سیمه را دا کولاو کا.
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپلو چلغوزو کاروبار نه محروم دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته.
څوم باندې تار وغلی په باندې کمو د خان بدر صاحب سره جرګه وکړله پیغه نه بعد دا فیصله چې کیما وسوله د ایس د 15 تحصیل کیم کا سون ای ڈی پیز وی بهر ته پتان بی کی وی ایغه د سخاتو تصدیق ملکون کو کنه کچه میرزا کا پکلی کی وی میرزا متاثرین کنه وی محاصرین ی چې میر خپل روزگار په زوده طریقه نش چلا ولای او سکول ته نش تللای ان ځکه میر نش کار لای د سکیورټی د وجوهات ته وځه سید نقصان په شاول پر تړلای دی ځان غزی وی کنه ډیر داس خرڅ تا چې په کروڑینا یکړی دی اغه خالق په لا پر احساس و بدای ته ولا سیرسه مهربانی دا حکومت دا خرطای دا تیزه دا نکلا کوي چې دا پټی خان کده دا بانی کده دا په کار کده.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی وویل
چې کوم هغه روتین بزنس از او د ایجنسی هغه متاثر شوی دی او په دې اټل سهم ډیسیژن چې اغستلې هغه د هډ کوارټر په لیول باندې او دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ورکړو. دویم عددی دا بلاکیج دا خبر پدی کی چې کم خلق په شوال کې اوسی دا د وکوریزي خلق د سیزنل خلق دی نو چې کم د مرات او بندش راغله دی هغه خو بیسیکلی دا یو پالیسی میټر او چې را دا خلق اکچولی نن ډیس پیس چې اوس موږ لګیا یو د دې خلق په خپل خوره چې کم پراتری الته فوکس کوو چې الته کې موږ دې تاسو نه صدا سه مرات ورکو سر چې کم خلق اوس دلته کې اکچولی بهر راوته دي دا غي پابات کارې باندې ولګي
د شبې تحصیل خلق وای دولت یې یو اړخته کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محرومه کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبارو درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي یې ختمیږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو له کرم ایجنسی څخه به کورکل شوي خلک بیا وایي د دوی لپاره سیمې ته لیږدول شوي خوراکي او نورې مرستې خراب شوي او له استعماله لوېدلي دي. ځایي مشران غوښتنه کوي چې د دغې معاملې پلټنې دې وشي او د هغه کسانو پر ضد د کاروایي وشي چې د غفلت په نتیجه کې دوی ته ورکړل شوې مرستې ضایع شوې. چارواکي بیا سیمې ته د مرستو پر رسېدو بیا د ضایع کېدو پر موضوع بې خبري ښیي. لسیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورٹ لري.
په کورما کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام مدیر په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورمنټ های سکول نمبر 2 په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورمه متاثره کورنیو لپاره د امداد په توګه ملاو شوی وو. د بی ام ای د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9,200 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9,100 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه، دالونه، چینی او دوریجنه علاوه تورې چای، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا 600 خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال په ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغې خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کال د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی گروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال لډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی. واضح دی چې په کورما کې د فرقایز شخړو اپوزي اپریشن له امله شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډواله ژوند تېروي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچه خو به چپه ډېره شوند. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
خلک مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې روان. پولیس ته سپارښت کاری کې اول درته دا چې داسې بڼه یې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل شول چې له قبایلي سیمو د بېکورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته په عزت سره د لیږلو غم وخوري. د هنګونه د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي چې د کورمې او اورگزو ایجنسیو کډوال هغلته په کیمپونو کې بېیارو مددګار پراته دي. له پېښوره د خالد خان رپورټ وو.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه وختونه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمې او اورگزے ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورگزو او کورمې بې کوره خلک د 15 کالونو په خیمو کې ژوند تېروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هم کوکی دا ورکزای جنسی او دی کلمی جنسی متاثرین چو چوبر دیر تا پراته دی دی اگو صرف خیمی و تاورکنی دیلون این چه پروگرام دی اگو نشتالا حتا سغون و زرگون و بچی دی که تعلیم لویی بی دی اگو دی مستقبیل که چه فکر نشتالا بلکه مختلف انجیوگانی رسی اگو خبر مقاسی دا بزایی که پره گئی نو دی ما با دا بزاریش بی سکه دا خلق خبر و تنون تا انشالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی سفار شوی دی که دا خلق
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لاړخه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږلی شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبائی حکومت غواړي چې د فوزی عملیاتو په وجه د قبالی سیمونه بې کوره شوي خلک دی په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل اکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې دپاره دي او صوبائی حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې دپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکي علاقو کار کوونکي کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کړي شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبالی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت وایي چې د دینی مدرسو د فنډونو طریقې کار هم دغه راز هغوی ته ورکول کیدونکې مالی مرستې به د بانکونو لارې کیږي، هم له دغه لارې به د هغوی څارنه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغو خلکو پر ضد به چې د خپلو ویناو تقریرونو له لارې په ټولنه کې نفرت خپروي سخت اقدام وکړي. له اسلام آباده رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې د مدرسو بیا رجستریشن کولو او د هغې مالي امداد کتنې لپاره حکومت د طریقې کار د جوړولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسه چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي. خپلو خبرو کې اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یوه کمیټي به هم جوړول کیږي کوم به چې د عصري تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوي دي. داخله چارو وزیر دا هم اوویل چې د مدرسو اندراج لپاره به یوه کمیټي هم جوړول کیږي. د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم اوویل چې د جماعتونو جانچ پړتال لپاره به دوه کمیټیانې کار کوي. په مدرسو چاپې هم وهل کیږي. حکومت مدرسو سره په یو ځای پالیسیانې جوړوي. علی خان زیاته کړه چې د پاکستان مدرسو ترهګرې سره تعلق نشته. دوی چې د کراچۍ په سفوره سانحه کې د مدرسې نه بلکې د یونیورسټي زده کوونکي ککړ وو. چودھری نثار د فرقهیي مسلو په اړه وینا وه چې فرقه واریت خپرونکو خلاف به د ترهګرې مقدمې جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. بلخوا د پاکستان د 15 واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د غیر اصلاحاتو په اړه د هر کس په مدد لپاره تیار دی. د وزیر اعظم وینا وه قومي اکشن پلان د ملک مهمه ایجنډا ده. د سپنوکاتو چې د وخت سره عمل روان دی. د ذکر ده په دې غونډه کې د داخله چارو وزیر، د مذهبي امورو وزیر، د تعلیم وزیر او د آرمی چیف نه علاوه مولانا تکی عثمانی، مولانا محمد حنیف جلندری او مفتی منیب الرحمان په شمول نورو عالمانو ګډون کړی وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د گرمې دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
په خبرو کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یوه تورودنۍ جرګه روانه ده چې په کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کیږي. تیر ورځ اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یو خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو ویلي چې دوی په هر حالت کې د قبایلي سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر زره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بانکونو په ذریعه کیږي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. د امریکایي پوځ بیان کرنل براین سیبیوس تیره ورځ خپل بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونو په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یولس افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي دي. د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا تاوتریخوالی په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدود نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل چې واشنگټن دوه ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. تاجک چارواکو چوراکو ویلي چې د دې هیواد د دفاع د وزارت د تختیدلي مرستیال عبدالحلیم نظرزاده څوارلس نور پلویان یې نیولي دي. نظرزاده د تېرو جمعې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه ښار کې د پروتشدد مرګونو پیښو وروسته په تېښته کې دی.
لن خبرونه مول مجید بابره واوریدل. اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالي رابعه اکرم خان اور.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حقله هم د دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 70% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 272 پولیسو او 70 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول عمر په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ول چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کلي کې که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د ایران نه د پېټرولو او د ډیزلو سمګلینګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټبلیشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه متحد افسران په دې سمګلینګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات پکار دی او په ملک د کرپشن خلاف مهم کې هر قسمه سمګلینګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولو وي نو د هغې محفوظه جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخیره کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظه جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقع وکړی شي.
مطبوعات د فارن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي امریکا چون سږ کال د وسلوالو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستانی پوځ له کاروایانو خوشاله نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې پاکستان ته یا د پاکستان پوسټ په ورکوونکو مالی مرستو بندیز ولګوي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې له افغانستان سره مالی مرستې دي په هغه هیواد کې د بشري حقونو د تضمین له موضوع سره مشروطی کی. تفصیل مجید بابر آورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوه، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوځ او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوځ لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله دې اتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هره غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالي مرستو هغه کچا چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه یو ارب ډالره وه په 1300 کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپرېوتې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمواره دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې د دغې وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپله یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو د حقونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د کډوالو ورغلې سیل به په راتلونکو کلونو کې دا هیواد ونیسي او بدل به کی. داسې ګڼل کیږي چې یوازې د تیرې شنبې او یکشنبې پر ورځو لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال جرمنی ته ورغلي دي. رپورټونه وایي ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال چې له افغانستان، سوریې او عراقه تښتېدلي او غواړي چې جرمنی او یا هم اتریش ته ولاړ شي هنګري ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل هیله لرو چې د غیر قانوني کډوالو لامل به مثبت تغییر راشي او ډاډ لرو چې دې هدف ته رسیدلی شو. د جرمني صدر اعظم وویل د هیواد ته روان کډوال به د جرمني راتلونکی بدل کړي.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepackt haben. Dabei
ze gwaram le hugutulo khalku manana wakram je hewata la Suriye aw nur zaino dara rasidulo ghair qanuni kadwalo la mala paramasta shwi fokulada waziyat kim rasta wakra. Federal agency hukumati idare raza karan da sharwali karkun ki da rail gadi mamurin da Germany pauza wulas da kadwalo tod har khalai wakar da Germany da taswiri khalku urandi karchi la amala موږ پر خپل هیواد ویاړ کولای سو. د انګلا مرکل په مشرۍ ائتلاف موافقه کړي چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره لږ تر لږه 6 میلیونه یورو مرسته وکړي. صدر اعظم مرکل وویل هیواد یې د دغې ستونزې په وړاندې مقابله کولای سي.
Wir werden auch in einer Taskforce unter luxemburgischer Präsidentschaft bis zum Justiz- und
Angela Merkel wei yow dal che mushtadar rakawi che das nuza pashada wal hal kawalai su mush pawara iqtisad aw daras mush gora mali system dai kho Merkel par europai ithadi jagwa kar che da kadwalo para shwe nari wali muafiqi amali kri aw wei wel che kadwal bay da hambastagi masawato aw europai arzashtuno prasas وویشل شي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د داسې یو کاري پلان اعلانولو ته تیاری نیسي چې پر اساس به یې لږ تر لږه 120,000 غیر قانوني کډوال په اروپایي هیوادونو کې وویشل سي. د دې پلان نه مخه به یوازې 24000 کسان په فرانسې کې منل کیږي. د فرانسې حکومت هم داراز وړاندیز کړی چې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې پر حل د خبرو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. د هنګری حکومت هم پر جرمني تور لګولې چې زیات غیر قانوني کډوالي ورتک ته هڅولې وای چې د خپل سرحدونو د لاټینګولو لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړی دي. د هنګری صدر اعظم فلیپ اوربان پرون په بوداپست کې خبري غونډې ته وویل هغه کډوال چې غواړي ځانونه جرمني ته ورسوي هغوی د امنیت په لټه کې نه دي بلکې د جرمني ژوند غوښتونکي دي. د هنګري حکومت وایي د سربیا سره پر خپلو سرحدي سیمو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره نوی کمپ جوړوي. یو شمېر غیر قانوني کډوال چې د ترکیه او یونان لارې جرمني او اتریش ته د تګ هڅې کوي د مقدونیه او سربیا له لارې هنګري ته ځي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو د اوریدونکو په شام عراق او نور اسلامي هیوادونو کې روانو جنگونو لکبلا دغه هیوادونو هغه وګړي چې غربي نړۍ ته پناه وړي د اروپایي هیوادونو مشرانو او عام وګړو د غوی لپاره څکړي او څکول غواړي او بیا دا چې عرب هیوادونه ولې د مسلمان هیوادونو د وګړو د غربي نړۍ هیوادونو ته د لوی کچې د مهاجرت پر موضوع چپتیا غوړه کړي. په دې اړه زموږ د همکار اسلام محمد دا رپورټ ورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا اوازونه د شام، عراق او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو هغو کډوالو دي چې خپلو هیوادونو کې د جنگ لکبله یورپ ته راتلل غواړي. د اروپای هیوادونو جرمني، استرالیا او هنګري لخوا د سیاسي پناه غوښتونکو په اړه موجوده قوانینو کې تر نرمۍ وروسته 13 اونۍ شاوخوا 40000 کډوال جرمني ته داخل شول. 13 ورځې میونخ ته تر رسیدو وروسته د شام یو کډوال ویل نوموړی وایي موږ په جرمني کې ډیر خوشاله یو خو موږ ستړي یو، ډیر ستړي ځکه چې سفر ډیر خطرناک وو. په یوه میاشت کې موږ شام نه ترکی، بیا یونان ته، یونان نه سربیا، بیا هنګري، هنګري نه آسټریا او بیا دلته راورسېدو. د جرمني وزیر اعظم 13 ورځ د اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو لپاره د شپږ یورو فنډ اعلان کړ. دا رقم به په هغو منصوبو لګولی شي چې پکې د پناه غوښتونکو لپاره لوړاندې د موجودو مرکزونو زیاتول، د ژمي موسم انتظامات او نقد مرستې ورکول شامل دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو وتله ګرځېدلې. د جرمني وزیر اعظم 13 ورځ بلن کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل
زه د هغو ټولو مننه کوم چې د شامي کډوالو د راتګ له وجې پیدا شوی غیر معمولي صورت حال کې موږ سره مرسته وکړه. مختلفو وفاقي جنسیو، ریاستي جنسیو، یو شمېر رضاکارو د جرمني پوځ او زیاتره ولسي وګړو د کډوالو هرکلی وکړ او د جرمني یو داسې تصویر یې وړاندې کړو چې موږ پر خپل ملک فخر کولی شو.
uns ein Stück weit auch stolz machen kann auf unser Land.
د اتوار پر ورځ د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د رومن کیتولیک چرچ سره تړلو ادارو ته په ټینګار سره وویل چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره ځای ورکړي.
زه د کلیسا پورې تړلي هرې سیمې، مذهبي ټولنو، د عیسایانو عبادت ځایونو او د ټول یورپ عبادت ځایونو ته خواست کوم چې د بایبل په تعلیماتو عمل وکړي او د کډوالو یوې یوې کورنۍ ته ځای ورکړي.
که څه هم یو خوا اروپایي هیوادونو د شام او عراق پناه غوښتونکو ته د سرپناه ځایونه او نورې مرستې ورکړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په عربي هیوادونو نیوکې کېږي چې پر یاده مسله یې ځان خاموشه کړی دی. همداراز څرګندونې د پېښور یونیورسټۍ د تاریخ استاد ډاکټر فخر الاسلام هم کوي. اوای
دې وخت کې د اسلامي هیوادونو چې کم گاونډي اسلامي هیوادونه دي او خاص کر عرب ملکونه داغي په دې قضيه کې داغي رویه صحیح نخکاری، خو دا خبره ټول مسلمانانو طرف ته راځي کولم نه دي پکار چې لکه مسلمانان حقیقت اوس وګوره دې وخت کې په دنیا کې د ټولو نه زیات د مهاجرو آبادی په پاکستان کې رقم چې اسلامي ملک دی. دغه شان ترکی د ټولو نه زیات د سوریا او د شام مهاجرینو ته ځای ورکړی دی. نو دا خبره د عالم اسلام بے حسی نه ده، بلکې دا کم چې گاونډي عربي ملکونه دي داغي به حیثیت
خو په لندن کې د منځني ختیځ او افریقایي پروګرام مرستیال مشر مشال ډیو ته ویلي دي چې ځنو شامي وګړو په خلیج او ځانګړي توګه خطر کې پناه اخیستي خو دا ټول به په عمومي توګه یو قسم لا په عارضي ویزو وي د ده په خبره ځکه چې خلیج هیوادونه د کډوالو د حقونو په اړه د هغو نړیوالو معاهدو پابند نه دي د کومې چې غرب او د نړۍ نور زیاتره هیوادونه دي
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2130 15315 15015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ په حمله کې د خپلو ځواکونو له لوري د عملیاتو په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړل. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر سیمه بمباري کړې او له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس پکې وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان پرون دوشنبه داسې رپورټونه رد کړل او ویل چې دوی پوځ په دې سیمه کې هیڅ ډول حملې نه دي کړې. جزئیات د فرشته جرال زای رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ پرون دا رپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایي حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلی دي. رپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 11 ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ائتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې هوایي حملې کړي دي، خو ائتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل زه دا تاییدوم چې امریکایي ځواکونو او ناټو د یکشنبه په ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایي حمله نه ده کړې، خو په همدې ورځ یې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال محمد احمدي ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي او 4 تنه زخمیان دي. احمدي زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یوه ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا وه او د مخدر موادو د ستر او قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معینیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل
پرسنل پولیس مبارزه موادو مخدر بر اساس پلان منظور شده
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دنده لګیا وو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ورباندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې په غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول سوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بله ولسوالۍ مساقلا کې د وسوالو طالبانو پر ضد حملې وکړې، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حملې بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بې پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازمویلو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغې بې پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه 3 وسلوال ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
له امریکا خبریدونکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمن زوړلو پالیسی خپل کړی ده. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د نیویارک ټایمز اوسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ وړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، پکې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسله والو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالفې ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسله والې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردوونکو ډیلی بیست ورځپاڼې د متحده هندوستان د تقسیم په اړه پر لیکل شوی یو کتاب مډ نایټس فیوریز یوه تبصره خپره کړې. په دغه لیکنه کې راغلی د کتاب خلاصه دا ده چې یو خوا د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح او مسلم لیگ غوښتل چې هندوستان تقسیم شي، نو بلخوا د هندوستان د هند لومړي وزیر اعظم جواهر لال نهرو او د کانګرس د هغه وخت سخته رویه وا چې هندوستان او پاکستان د هند او پاکستان د جوړ د بیلابیل هیوادونو په توګه د جوړېدو سبب شو. تفصیل د اسار محمد ناورو
په یاد کتاب کې راغلی دی. برتانیا د هندوستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې اوس هم دوام لري. د هندوستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښتې شروع شوې چې پکې په زرګونو خلک ووژل شول. د پاکستان او هندوستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې دې ګوند غوښتل چې یو داسې متحد هندوستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریه کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علی جناح وو. نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو، خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز له دې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادی په داسې وخت کې په لاس ورغلی چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار و چې د هندوستان د آزادولو خپله ژمنه پوره کړي. یاد وي چې برتانیا د هندوستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندوستان ته به آزادي ورکړي. د پاکستان مطالبه که یو خوا برتانیا ته ګټه ورسوله نو بل خو له دې ګام سره د کانګرس پارټۍ د هغه وخت مشر او د هندوستان ډومبې وزیر اعظم جواهر لال نهرو له جنا څخه خفه شو. د کتاب لیکوال په دې ځای کې له نهرو سره همدردي ښایي او وایي چې نوموړي ډېر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمله توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهر لال نهرو د 1908 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یو ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. حمله دې وروسته د هندوستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګنې کانګرس یوازې د هندوانو پارټي ده او د آزاد متحده هندوستان جوړولو مقصد د یو داسې هیواد جوړول دي چېرته چې به د هندوانو واکمني وي. د کتاب لیکوال وړاندې وایي چې رجنا او نهرو ترمنځ اختلافات په ټول هندوستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نښتو سبب شول. د ده په خبره نهرو او جنا د غشخړې او بلوي د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وایي د تقسیم مخکې د دواړو یادو مشرانو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندوستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د جلال آباد ښار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. دوی بیا هم له حکومت غواړي چې دغه فن د ژوندي ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ وکړو.
کسه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار مرپېواته ته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یوه سفرې لاندې 100 تنه د خاورې لاغګلو وروسته په پښه د یوه تاویدونکي سرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینې ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
بلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې ته وړي، کابل ته وړي، دوباری ته وړي، خار کې وړي، چوک تالاشي مخابرات ته دا ګلونو والا چې کوم دی دا ټول موږ نه وړي. زر په یو کس په سر پریوزي موږ ته خاص 300 400 دسې به وو کاروس خشوي.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دی ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
دغه له زره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي کنه چې مثال برق یا یو شی چې دغه په هغه باندې وچلېږي کنه دا پوخې وهلو نه به موږ بچ او نور دغه غواړي چې وروره ګل یو ځای بس یو برنډه یو مثال وګوره دا د لوښي چوپیاره کې ناست کنه نور ځای موږ نه لرو چې دا یو مال سنبال کړو چې ته کیدو کنه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب گردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، دوی هم زمونږ نه دغه غوښتنه وکړي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دې وي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.